السلام علیکم مشال رادیو ته ستړي مشي د ماخام اپینځه بجې دي نن د نهي ورځ او د 2019 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه هم تاسو لپاره لرو اوریدلې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار بشیر باخ نه خبرونه.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د درغلیو په کیس کې بندیان له عدالتونو زندانونو څخه اسپیټال ته وړل شو دي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو ویلي وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي او د ترکیې ولسمشر ویلي ک کوردی جنگیلی د امریکای په ملګرتوب شوی اوربند مخی له ټاکلي مودي څخه د ځنګړې سیمو څخه ونوځي د به خپل عملیات لا پسې زیات کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون قائد نواز شریف د ورپېخي ناروغي له امله له زندانه روغتون ته وړل شوی دی. هغه ته د درغلې په تور و کاله قید سزا اورول شوی. د احتساب قومي ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د نواز شریف ټیسټونه شوي دي او اوس یې صحت مخ په ښه کېدو دی. پرون د نواز شریف زوم کیپټن صفدر د نفرت خوروونکو بیانونو په تور ونیول شو. د مسلم لیگ نون ځینې نور مشرانه او نواز شریف لور مریم نواز هم په زندان کې ده. دا ګوند پر حکومت د دوی خلاف د سازش او تعصب تور پورې کوي او مطبوعاتو ته لیږلي بیان کې ویلي کې نواز شریف ته هر زیان رسیږي، ذمہوار به د عمران خان حکومت وي. خو چارواکو دا تور رد کړی دی او وایي چې په قید کې هر بندي ته د قانون مطابق سهولت ورکول کیږي. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداري او دغه خور فریال تالپور نن په پینډۍ کې عدالت ته وړاندې شو. پر دوی د درغلي او تورنه دي چې نوموړي ردی. عدالت د دوی جوډیشل ریمانډ د نومبر تر 12 پورې اوږد کړی دی او حکم یې کړی چې آصف علي زرداري د روغتون ته د درملنې لپاره ولېږدول شي. په همدې حال کې د زرداري زوی او د پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداري په اسلام آباد کې د خبري غونډې په مهال نن وویل چې حکومت د دوی د خاموشه کولو لپاره د هغه پلار ته طبي سهولتونه نه ورکوي. حکومت د تورنه رد کړی دی. په کوهستان کې د اکتوبر په 12 د تعلیمي ادارې یو افسر نواب علي د وژنې په تور نه کسان نیول شوی دي. د پلټن لپاره ټاکل شوی کمیټې مشر پولیس افسر زبولا خان نن په سواد کې خبري غونډه ته وویل چې په دې پیښه کې د تورنو دوه نورو کسانو د صوبې اسمبلی غړي مفتي عبیدالله او دغه سره یو بل ملګري د نیولو کوشش روان دي.
جو ہم نے انفارمیشن کنفرم کی ہے وہ یہ ہے
مونږ چې کوم معلومات ترلاسه کړی دي هغه دا دي چې وجه د شوه د تعلیم محکمې افسر نواب علي باندې ډیر زیات فشار و. هغه ته دړکی ورکړې شوې، هغه ته د مرګ دړکی ورکړې شوې. موږ سره د ټول ساين شتا، موږ سره د موبایل هغه میسج شتا چې پکې ویلې شوې کتا زموږ کار اونکو د زین بلان هم شي. تا پکې چې کیسر کې بعد تا پسر اول هغه ثبوتونه موږ سره موجود دي،
وو ثبوت هماره پاس موجود ہے.
د وژل شوی نواب علي د وژونکو د نیولو لپاره د خبر پونخوا په بیلابیلو برخو کې مظاهری شوی بي. حکومت لومړی ویلو چې هغه ځان وژنه کړي، خو وروسته پلټنو ثابته کړه چې هغه د ځینو خلکو په غوښتنه په خپل اداره کې خلک نه مقررول نو ځکه په نښه شوی و. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې غړو پرون ویل دوی به د اکتوبر په 8 اعلان کړي ازادي مار څخه په هیڅ صورت په شان نشي. همداراز نن د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د بهرنی مطبوعاتو سره کارکونکو خبرګانو سره په یو خصوصي غونډه کې په اسلام آباد کې ویلي دي چې د ګڼ خلک اسلام آباد ته ورولي او د حکومت د استعفا غوښتنه به وکړي. دغه مارچ یا مظاهره د اکتوبر په 8 باندې کیږي. خود تحریک انصاف یو مشر او د وزیر اعلی او د بخنه غړم د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس شقوان پرون په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل دوی اپوزیشن سره د مذاکرات او کوشش کوي او دغه په نه پتیرو ټاکونکو کې درغلي نه ده شوی نو ځکه به وزیر اعظم استعفا ورنکړي. په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د تعلیم د برخې مشر امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی دی. د ننګرهار والي له دفتر نن په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه سړی فریدون نومیږي او د نومان بجوړي په نامه فعال و. د چارواکو په وینا د کسره په کوټ ولسوالۍ کې د تسلیمېدو په مهال یوه تمانچه او دوه لاسي بمونه هم وو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن وویل چې که کوردي جنګیالي د امریکې په منځګړتوب شوي اوربند له ژمنو سرغړونه وکړي د به په خپل پوځي عملیات د لا ډېرې کلکې ارادې سره ترسره کړي. د شوي تړون تر مخه کوردي وسلوال باید د شام له شماله په 15 ورځو کې ووځي. نن د دغې مودې 15مه او اخري ورځ ده. اردوغان نن د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په سوچي ښار کې وویل د غواړي په پوله په شام کې د هغه کډوالو لپاره خوندي ځای جوړ کړي چې ترکیې ته ورغلي دي. د کاناډا په پرونیو ټاکنو کې د اوسني وزیر اعظم جسټن ترودو ګوند د پارلمان له 338 چوکیو څخه ډېری ګټلې دي. لا هم په ځینو ځایونو کې رایې شمېرل کېږي چې د رپورټونو تر مخه لیبرل ګوند د اکثریت باوجود دومره ډېری رایې نشي وړلې چې په یوازې ځان حکومت جوړ کړي. د کاناډا د پارلماني ټاکنو وروستۍ پیلې نن د اکتوبر په 2 اعلانېږي. نن د قزاقستان په سرکار نور سلطان کې هغه 14 کسان عدالت وړاندې شول چې په شام کې د داعش وسلوالې ډلې د جنګېدو تور دی. د قزاقستان چارواکو تېر هفته ویلي وو چې دا کال له شام څخه 595 قزاق وګړي راستانه کړل شوي دي. په دوی کې له 10 سړو او مېرمنو ته د قید سزاوې اورول شوي. په دوی کې ځینې ماشومان هم دي چې په مختلفو مرکزونو کې ساتل شوي. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله د صد موسم حال او پیسو به وړاندې کړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ او یا پیسې او 200 روپۍ او یا پیسې. یو یورو 103 روپۍ او 103 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 40 پیسې او 240 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 45 پیسې او 140 روپۍ 60 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 99 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 270 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 45، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 45 او په کوټه کې به زیات نه زیات 21 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو د مشال رادیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته روغتیا خرابېدو وروسته د ګلپورز ناوخته له زندانه روغتون ته وړل شوې ده. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو له استازو جوړه رهبر کمیټي وای احتجاجي قانوني حق ته او باید حکومت ورته مشکلات جوړ نه کړي.
حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ رابطے کے لیے کمیٹی تشکیل. جاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے.
افغانستان تا د سامانونو وړلو د ټینکرو ډرایوران وای حکومت د دوی د ویزو مسله هواره کړی.
لکه دغه روټ پاس کوم مخته ام بي سي را کوي د ډرایور عکس هم پکې د گاڑی فوټو می پکې نو دې سره د موږ پاسپورت هم جمع کیږي ویزه درته لګیږي.
او په پاکستان کې د 33 قومي لوبو د اولمپیک مشال په لومړي ځل خیبر ته رسیدلې ده.
د ګلګل پاکستان نه بیا د منصرا ابټ آباد او بیا اټک باندې پېښور طرف ته روانه شو او دا د خیر سره دلته بابي خیبر کې ده.
د مشال رادیو تر څنګه سي تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واورید، د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف ته روغتیا خرابېدو د ډاکټرانو د اندېښنو وروسته د ګل پورس ناوخته له زندانه روغتون ته رسول شوې دي. ډاکټرانو لومړی ویلي وو چې نواز شریف ته ډینګي تبه شوې، خو بیا د نهې په ورځ یې وویل چې د هغه په بدن کې یوه ماده پلیټلیټس کم شوې دي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي.
د نواز شریف شخصي ډاکټر عدنان ملک د اکتوبر په 21مه په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی وو د نواز شریف د وینې په نمونه کې د پلیټلټس شمیره تر خطرناک حده پورې کمه شوې چې له وجې د نوموړي حالت اندېښمن دی. د نواز شریف معاینه کولو وروسته د نیب چارواکو ته یې خواست وکړو چې نوموړی دې د نور علاج لپاره هسپتال ته منتقل کړي. د ډاکټر عدنان د ټویټ وروسته د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف د نیب دفتر ته ورتللو وروسته د نواز شریف سره یو ځای د لاهور سروسز هسپتال ته ورغلې. شهباز شریف په خپل یو بیان کې وویل د خطرناک علامات باوجود نواز شریف هسپتال ته نه منتقل کول بدترین انتقام دی. شهباز شریف په حکومت تور په پوره کولو سره وویل د عمران خان حکومت د نواز شریف ژوند سره لوبي کوي او خبرداري ورکړو که په نواز شریف سو شول نو ذمہوار به وزیر اعظم عمران خان وي. بلخانه په خپل یو بیان کې ویلي دي نواز شریف طبیعت وسخه دی او په هسپتال کې مکمل چیک اپ روان دی. د نواز شریف شخصي ډاکټر د ګل پورس تر درې ساعته پورې د نوموړي سره وو او هر دوه درې ورځې وروسته ډاکټر عدنان ته د نواز شریف د معاینه اجازه ورکړی کیږي. نه په خپل بیان کې ویلي د ټولو راپورونو جایزه اخستو وروسته بعد راتلونکي لپاره تګلارې جوړوي. خود مسلم لیگ نون یو مخکښ صدیق الفاروق وایي نواز شریف شخصي ډاکټر ته کله اجازه ورکړی کیږي او کله نه. نه ابتدا معلومه ده چې نواز شریف ناروغ دی خو دې باوجود ورسره ښه سلوک نه کوي. که یاد ادارې ورته د صحت ښه سهولیات ورکړی وي نو نن به نواز شریف په داسې حالت کې نه وي. نو ځکه موږ وایو چې ځینې کسان نواز شریف وجل غواړي او کنه وای چې دا سینه دا نو بیا ورته ولې د صحت پوره سہولیات نه ورکوي. نواز شریف دا محل د چودري شوګر مل په قضیه کې د نیب په حراست کې دی. د لاهور احتساب عدالت نوموړی 13 اونۍ د 14 ورځو پر ریمانډ نیب ته سپارلې وو. نواز شریف ته د اسلام آباد احتساب عدالت په العزیز یاسین مل قضیه کې د وو کالو بند سزا هم اورولې ده. په پاکستانی رسنیو کې د نواز شریف د صحت خرابېدو خبر خپرېدو وروسته د مسلم لیگ نون ډلې ځنې مشران او ګڼ شمېر پلویان د سرویسز اسپتال نه بهر راجم شول او د نیب چارواکو او حکومت پر ضد یې نارې ووهلې. بلخوا د لاهور انتظامی د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره د هسپتال نه بهر په ګڼ شمېر کې امنیتي سرتیري ځای په ځای کړي دي.
اوریدونکو څنګه چې تاسو واورید د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د وینې ټیسټونو وروسته له زندان روغتون ته رسول شوی دی. ډاکټران وایي چې د هغه په بدن کې د پلیټلټس په نامه یوه ماده کمه شوې ده. نواز شریف دا مهال د درغلیو په تور بندي دی. په دې اړه ډی پی اے او ایف پی اجانسونو راپورونو تفصیل زموږ له همکار انیسا اجمل څخه اورو.
اسوسییټډ پریس لیکي د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف د وینې ټیسټونو او د ډاکټرانو د اندېښنو وروسته د ګل پورس ناوخته له زندانه روغتون ته یوړل شوی دی. ډاکټرانو لومړی ویلي وو چې نواز شریف ته ډینګي تبه شوې خو بیا د نهې په ورځ یې وویل چې دغه په بدن کې یو ماده پلیټلټ کم شوی دی. ډاکټران وایي د نواز شریف په بدن کې کېدای شي چې پلیټلټ د ځینو دوایانو خوړلو له وجې کم شوی وي. نواز شریف ته د درغلیو په تور 12 کال او د پیسو د غیر قانوني لیندین په مقدمه کې 2 کلونو د بند سزا اورول شوی و. نوموړي د دې تورونو په جواب کې په عدالت کې اپیل هم کړی و چې هغه بې ګناه دی. خو د جرمني خبري ایجنټس ډی پی ای لیکي نواز شریف ته د درغلیو په تور 2 کال د قید سزا ورکړل شوې ده. چارواکو د ګل پورس د نواز شریف زوم محمد صفدر لاغرست ونیو چې نوموړي نواز شریف ته د زهر ورکولو تور پورې کړ. چارواکو دا تورونه رد کړي دي. له دې وړاندې د نواز شریف ورور شهباز شریف د نوموړي د درملنې نه د انکار په صورت کې حکومت ته خبرداري ورکړی وو چې که نواز شریف ته نقصان ورسېده نو وزیر اعظم عمران خان به یې ذمہوار وي. د مسلم لیگ نون ګوند ویاندې مریم اورنګزیب د نهې په ورځ خبریالانو ته وویل نواز شریف اوس هم په روغتون کې دی او ډاکټران یې معاینه کوي. ډی پی ای لیکي نواز شریف ته د شوګر ناروغي ده او شاوخوا 2 کال وړاندې یې په لندن کې د زړه علاج هم کړی وو. نواز شریف په 2014 کال کې د پاناما اسنادو خپرېدو او د درغلیو تورونو مخې ته راتلل وروسته له وزیر اعظم لرې کړل شو. سپریم کورټ دغه په سیاسي فعالیتونو بندیز لګولې دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو لاستازو جوړه رهبر کمیټي وای دوی د 13 اکتوبر له آزادۍ مارچ څخه نه پشا کیږي. د دوی په وینا دا ځکه چې حکومت سنجیده نه دی. د یادې کمیټې مشران وای حکومت یو پلو له اپوزیشن سره د خبرو لپاره کمیټي جوړه کړې ده او بلخوا د اپوزیشن په مشرانو پسې بدردی وای. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد پولیسو د یو سلسلور سلوېختمې دفې له مخې د جمعیت علما اسلام دوه غړي هغه وخت چې د آزادۍ مارچ لپاره یې بینر لګولې. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار ډاکټر فردوس آشکاوان ویلي چې حکومت اپوزیشن ګوندونو له مشرتابه سره د عمران خان له استعفا پرته پر نورو غوښتنو مذاکرات کوي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد سراج صحیح راکوي.
اسلام آباد کې د ګل پورس د جمعیت علماء اسلام د اکرم خان دورانی په مشرۍ د نه سیاسي ګوندونو د رهبر کمیټې غونډه کې فیصله وکړې شو چې حکومت سره به هله مذاکرات ته کینی چې په 1 اکتوبر کې دونکو د ازادۍ مارچ په لار کې دوی ته خنډونه نه جوړوي او د دوی لار نه نیسي، د دوی د جمهوریت حق ومني او د دوی د غړیو گرفتاری بند کړي. لغونډې وروسته رسنیو سره خبرو کې اکرم خان دورانی وویل حکومت باید د کمیټې د غړیو سره ځان له ځان له ملاقاتونه نه کوي او که غواړي چې سنجیده مذاکرات وکړي نو د رهبر کمیټه د نه واړو غړیو سره دې پګړ ملاقات وکړي.
حکومت د اپوزیشن کې سات رابطه کې لیے کمیټه تشکیل
دی. دی وی حکومت د اپوزیشن سره د رابطې کولو لپاره کمیټه جوړه کړي، خو حکومت موږ ته سنجیده نه ښکاري او ثبوت یې د وزیر اعظم صاحب بیانونه دي چې یو خوا کمیټه جوړوي او بل خوا اپوزیشن ته کنځل کوي. نو که حکومت د مذاکراتو لپاره رابطه کول غواړي چې ازادي مارچ ودرول شي، نو موږ ویل غواړو چې په ازادي مارچ کولو به هیڅ سمجوته نه کیږي، ځکه چې پر امن احتجاج زمون قانونی او آئینی حق دے.
جاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے.
بلپلو د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو لپاره صلاحکار ډاکټر فردوس اشکاوان په اسلام آباد کې پریس کانفرنس کې ویلي حکومت دوی ته د احتجاج اجازت ورکوي ځکه چې دا یې جمهوری حق دی، خو مذاکرات بور سره د عمران خان د استعفا نه علاوه په نورو غوښتنو کیږي. نوموړي زیاته کړه حکومت گنی رهبر کمیټه ته پخپل د رهبری ضرورت دی، ځکه چې دې کمیټه کې کوم د قدر وړ سیاست دانان دي دا غوی تارونه د جیل نه یو سزا یافته قیدی خوځوي. د اکتوبر په شلم په مردان کې رسنیو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمان د حکومت د مذاکراتي کمیټې د غړي او د سینیټ د چیرمن صادق سنجرانی لخوا د جمعیت علماء اسلام د جنرل سکرتر مولانا عبدالغفور حیدری سره په رابطې کولو ویلي چې د ازادۍ مارچ لړکې حتمی فیصله برابر کمیټې کوي. د جمعیت علماء اسلام لخوا اعلان شوی ازادۍ مارچ د ودرولو لپاره حکومت د دفاع د وفاقي وزیر پرویز خټک په مشرۍ و کسیزه کمیټه جوړه کړې او دا کمیټه هم وایي د عمران خان د استعفا سربیره په نور غوښتنو اپوزیشن سره مذاکراتو ته تیار دی. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د کال 2013 په ټول ټاکنو کې درغلي شوی او دا حکومت په درغلیو جوړ دی، نو باید چې عمران خان استعفا ورکړي او نوي انتخابات وکړي شي، خو حکومت او الیکشن کمیشن دغه تورونه ردوي او وایي ټول ټاکنې پاکې شوی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری نن د جعلي کاونټونو په کیس کې په پینډۍ کې عدالت ته حاضریږي، پر هغه تور دی چې د جعلي کاونټونو له لارې یې پیسې له ملک وستلي او راوړي دي. پر نوموړي ځینې نور تورونه هم پورې شوي دي. د هغه ګوند دا الزامونه ردوي او وایي دا د سیاسي مخالفینو خاموشه کولو لپاره د حکومت یو سازش دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار بشیر ګواخ ناور.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری پر حکومت تنقید کړی چې د هغه پلار او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ته په جیل کې طبي سہولت نه دی برابر کړی. هغه د اکتوبر په 1 په پینډۍ کې په خبري غونډه کې دا وکړه چې د تحریک انصاف حکومت کوشش کوي چې د زرداری په تکلیفولو سره پر پیپلز پارټي فشار واچوي چې دوی د اپوزیشن کردار سم ترسره نه کړي.
جو بھی قیدی ہو ان کو طبی سہولیات،
هر قیدی ته باید طبی سہولتونه ورکړل شي. دا د حکومت ذمہواری ده. دا د ملګرو ملتونو قرارداد او اصول دي چې د پاکستان ریاست یې سرغړونه کوي. حکومت په یو سیاسي قیدی تشدد کوي، دوی د ولسمشر زرداری صحت استعمالوي او زما په کورنۍ او ګوند فشار اچوي، خو موږ نه په خوا دوی ته سر ټیټ کړی او نه به یې اوس ټوکو.
پر آصف علي زرداری د درغلي او تورونه دی او دا محل په مقدمه روانه او په زندان کې دی. حکومت په بیا بیا ویلي چې څنګه د نورو بندیانو حال وي هغه سبا د سیاسي مشرانو هم وي. د زرداری ترڅنګ د یو بل اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون ډیر مشران هم په ورته تورونو په قید کې دي. حکومت همیشه د اپوزیشن سیاستوالو خلاف سازش کول ردی او وایي چا چې درغلي کړی وي سزا به ویني. د احتساب ادارې د زرداری د کیسونو اوریدلو لپاره یو شپږ کسیزه ډله هم جوړه کړې ده. پیپلز پارټي پر دې کمیټه هم اعتراض ښودلی دی او ویاندې سید غنی پرون په کراچۍ کې خبرلان ته وویل چې د احتساب ادارې کارونه د درغلیو ختمولو لپاره نه بلکې د اپوزیشن د ځپلو لپاره دي. خو د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو صلاحکار فردوس اشقوان پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې پر پیپلز پارټي د شخصي عقدو پاللو تور پورې کړ.
هغی زیاده کړه
عمران خان صاحب کے ساتھ ذاتی اناد
دوی دا عمران خان صاحب سره د شخصی زد کینه او قدی پالون کړي پر دې اساس د بیانونو د ورکولو معلومیږي چې دوی په عدالتونو کې د خپل بی ګناهی د ثابتولو لپاره کوم ثبوت دلیل او کاغذ نه لري
د پاکستان احتساب ادارې د کاروباریانو د درغلې او څېړنې لپاره د سوداګرو یوه کمیټي هم جوړه کړې ده اپوزیشن ګوندونو په اړه اعتراض کړی دی وایي کمیټي ته نومول شوي کسان حکومت پلوه دي او د مخالفو سیاستوالو ملګري تجارانو ته به نقصان ورسوي خو د اکتوبر په 1 د احتساب ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې دا کمیټي د سوداګرو تر شکایتونو وروسته جوړه شوې او مقصد یې په مقدمو کې انصاف کول دي
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن
اوریدونکو د اکتوبر پر 12مه د خیبر پختونخوا په کوهستان کې د تعلیم محکمې یو افسر نواب علي وجل شوی وو د مانسری ضلع د پولیسو مشر زیب الله خان خبریالانو ته ویلي چې په دغه پیښه کې په صوبایي اسمبلی کې د کوهستان د یو منتخب غړي مفتي عبیدالله په ګډون 11 پولیس تنان لاس لري چې د په وینا نه یې گرفتاره کړی دي په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي
په کوهستان کې د تعلیم محکمې افسر د وجنې په اړه جوړ کړی شوی خصوصي کمیټې مشر پولیس ډی پی او ضلع مانسهرا زیب الله خان خبري غونډې ته خپل وینا کې ویلي چې د اکتوبر په 12مه نیټه کوهستان پالس کې د تعلیم محکمې یو افسر نواب علي دوه ډزې وشتی شوی او باقاعده قتل کړی شوی دوی ویل چې تفتیشي ټیم دې خبرې ته رسېدلی چې مقامي د صوبایي اسمبلۍ غړی مفتي عبیدالله سره د دوو سرکاري تعلیم محکمې غړو او نورو مقامي خلکو سره په ګډه دغه وجنه کې ککړ دي دوی ویل چې د تعلیم افسر کوهستان کې د
جو ہم نے انفارمیشن کنفرم کی ہے وہ یہ ہے
مونږ کوم معلومات ترلاسه کړی دي هغه دا دي چې وجهه شوې د تعلیم محکمې افسر نواب علي باندې ډېر زیات فشار و هغه ته دړکې ورکړې شوې هغه ته د مرګ دړکې ورکړې شوې موږ سره دغه ټول شیان شته موږ سره د موبایل هغه میسج شته چې پکې ویلې شوې کته زموږ کار اونکو دې ځنه بلړ هم شي ستا په کلی چې کیسر کې بعد تاسو سر اوه هغه ثبوتونه موږ سره موجود دي
وو ثبوت هماره پاس موجود ہے
پولیس مشر ویل چې دوی د وجون کې په تور کې نه تنه نیولې دي دوه تنان پټي چې کې یو هغه تن چې په موبایل د دړکو میسج لیږلی وو او بل د صوبایي اسمبلی غړی مفتي عبیدالله دی دوی گرفتارۍ لپاره هلې ځلې روانې دي بلخوا د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د پولیسو کارکردګۍ ستاینه کړې او ویلي دي چې وژلی شوي د تعلیم محکمې افسر ته به حکومت د شهید پیکج ورکوي د وژونکي په تور کې ملزمانو بشمول د صوبایي اسمبلی غړي مفتي عبیدالله په دا اړه څه قسمه موقف تر دې دمه مخې ته نه دی راغلی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:00 بجو
د مشال راډیوي مجله
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
سباون
په پاو کم 10:00 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
اوریدونکو د قبایلی ضلع کورمه اوسیدونکو وایي حکومت هلته د ولس د ستونزو هوارولو لپاره په چټکۍ سره عدالتي نظام جوړ کړي د دې سیمې ځینو کسانو د اکتوبر پر 1 مشال ریډیو ته وویل چې د ولس د اسانۍ په خاطر دې په منځنۍ او لاندنۍ کورمه کې عدالتي نظام جوړ کړل شي دا له هغې وروسته ده چې په پاړه چینار کې په یو عدالت کې د دوو جینکو د تختولو د تور په یوه مقدمه کې 2 تنه وژل شول د هغې پیښې له کبله بیا په سده او پاړه چینار کې تاوتریخوالی هم رامنځته شوی و د مشال ریډیو خبریال غلام غوس په دې اړه نور تفصیل راکوي
د وستی او کوزی کورمی اوسیدونکي وایي چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې د زمکول وروستو د هغوی په سیمه کې د ځایي شخړو او مقدمو د فیصله کولو لپاره دي هغوی ته نږدې په خپله سیمه کې عدالتونه جوړ کړی شي پېښور پریس کلب کې د کورمی یو اوسیدونکي علي حیدر مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 15مه د هغوی د سیمې 2 کسان په پاړه چینار کې په عدالت کې د یوې مقدمې د فیصلې وروستو وژلی شوي وو او بیا د هغه پیښې وروستو په ساده او پاړه چینار کې تاو تریخوالی رامنځته شوی و. علي حیدر وایي که د هغې په خپله سیمه کې عدالتونه جوړ کړی شي نو بیا به دا رقم ستونزې نه رامخته کیږي.
کوم پټ صبح کې انتظام شوی دی د دې واضح په کار دی. اوس نه مو اف سی آر قانون شته دی او نه عدالتي قانون شته دی. دواړه قسمه کار چلیږي، ګډوډ کار دی. داسې کار شوی دی سپرشینار ته عدالت ته کسان راتلو ډېر بې دردۍ سره یې مړه کړي دي. کله دا پیښه مخې ته راغله نو پرشینار کې د شیو علاقې کې سنیان باندو د ټوله علاقه اوس اندېښمنه وه او صدی کې د لیارې کې شپلین کوچ کې ګیرو.
په ساده کې د اکتوبر په 19 هم د دې غوښتنې لپاره ځایي خلکو احتجاجي لاریون ترسره کړی و او هغلته کې ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه هم تړلي وو. په پېښور کې اوسیدونکو د کورمی سره تعلق لرونکو یو تن سبی الله وای په وستی کورمه او لاندینۍ کورمه کې دي د اولس د اسانۍ لپاره عدالتي نظام جوړ کړی شي.
او دا کومه اوس واقع شوی دی، هلته کې کس عدالت کې کیس و، ٹرائل روان و، ٹرائل هغه ګټلی و، هغې نه بعد هغه کسان بیا مړی و. نو زمونږ و دا کومه مطلب سنټر کورم او لور کورم 65% آبادی دوی ده. دوی دپاره عدالتي نظام مونږ بار بار ریکوست کړی دی، هغه ته چیف جسټس پورې مونږ هغه کړی چې عدالتي نظام په پړچینار کې نه په سادی په بګن کې دي ځایونو کې پکار دی او په هغه کې مونږ سرته دا سنټر کورم باندې او لور کورم باندې.
د کورمی ډپټي کمشنر شاپهت تر دې وړاندې ویلي وو چې د اکتوبر په 15 د پاړه چینار په یو عدالت کې تر پیشۍ وروستو د دوو کسانو په وجلو کې ککړ یو ملزم نیولې شوی دی او د دوو نورو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. خو په منځنۍ کورمه او کوزه کورمه کې د عدالتي نظام د جوړولو د غوښتنې په اړه تر دې دمه څه پرمختګ نه دی شوی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته وګورئ دونکو، هندي ورسپانې نېشنل هرالد د هغه هیوات یو شنن کې کار پټیل یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي د ناقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا پاکستان په تور لیست کې د شاملولو اقدام خای په جنوبی ایشیا کې د تراګری مسلې له ختمولو سره مرسته ونه کړي. ل لیکنه سره سم د ادارې البته پاکستان ته سلور میاشتې وخت ورکړي چې د تور پیسو د تراګری د مالی مرستو په مهمې مسلې حل کړي. د دغه لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار هارون بچان اور.
په هندای ورځپاڼې نېشنل هرالډ کې شنونکو اکار پاټل وایي د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان ته څلور میاشتې وخت ورکړی چې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرو د مالی مرستو تړلو په څیر مسایلو په ډېر دقت سره کار وکړي. د ادارې ویلي پاکستان په دې برخه کې تر اوسه ورته له ښودل شوو 20 کارونو پر 50 هغو توجه مرکز کړي. لیکنه کاږي د نړۍ یوازې دوه هیوادونه ایران او شمالي کوریا د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په تور لیست کې شامل دي. دا اداره له پاکستان غواړي چې خپل هغه پلان په بشپړه توګه عملي کړي چې په هیواد کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره جوړ کړی دی. په دې برخه کې تر ټولو مهم کار د تورو پیسو سپینولو چارو مخنیوی دی، کومه چې له لیکنې سره سم تر ډېره یوه سیمه ایزه او کلتوري موضوع ده. لیکن وای په جنوبی اسیا کې د پیسو لیک را لیک اکثره د الماسو کاروبار کوونکي لوی شبکې کوي. د پاکستان او هند لپاره به حتی که د دې شبکو پر ضد سخت ګامونه و هم خلی دا غوی کارونه درول اسانه نه وي. په 2014 او 2015 کلونو کې د هند اقتصاد له دې وجه ضربه مونده چې له روایتي بانکي لارو د تورو پیسو د ستونزې حل ورسره نو. هند لا هم له دې مسلې سره مخ دی. د پاکستان ستونزه بیا دا چې دا هیواد له هغو ډلو چې د مذهب ولسی خیګړې په نومونو فعالیتونه کوي هغه نشي بیلولی چې په همدغه جامه کې تاوتریخوالی کوي. شنونکي آکار پاټل پاکستاني ډلې لشکر طیبه او جیش محمد یادې کړي چې وایي د ولسی خیر خیګړې په چارو کې زیات فعال دي. په پاکستان کې چې کله هم زلزله یا سیلاب راغلی همدا ډلې له ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره سیمې ته خپل رضاکار لیږي. دوی له همدې لارې د ښاري سیمو اوسیدونکو ته رسي او له هغوی چندې ټولوي. لیکن وایي د هند حکومت تل خپل وګړو ته ویلي چې په سیمه کې د ترهګرۍ تر شا د پاکستان لاس دی. خو که دا خبره ومنل شي نو بیا پر دې هم باید پوهېدل پکار دي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي کمېدو سبب هم د پاکستان اقدامات کېدای شي. لیکن کاږي په کشمیر کې نننۍ تاوتریخوالی تر ډېره د سیمې پلو د هند حکومت د تیرو لسیزو د پالیسیو نتیجه ده. پروستیو کې د هند میډیا د کشمیریانو پر ضد نفرت خپور کړ او د هغه هیواد عدلیې د کشمیریانو د بشري حقونو د سرغړونو نوټس وانخیست. لیکن زیاتوی کی فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس راتلون کی فبروری میاش پاکستان پخپل تور لس کی شامل هم کی دبل هند سره د ترهګرای مسلې د حل په برخه کې د پام وړ مرستا ونه کی.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د ماخام 5 بجې کیدونکو دی لاند خبرونه د بشیر گواخناور.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون قائد نواز شریف د اورپیخی ناروغۍ له امله نن له زندانه روغتون ته هغه وخت یووړل شو چې ډاکټرانو وویل روغتیایي حالت یې ښه نه دی. د احتساب قامی ادارې بیانن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د نواز شریف ټیسټونه شوي دي او اوس یې صحت مخ په ښه کېدو دی. خو د مسلم لیگ نون ګوند ویلي که په نواز شریف هر څوک ذمهوار به یې حکومت وي. نواز شریف ته د درغلۍ په تور 2 کاله قید سزا ورکړل شوې. پاکستان کې د اکتوبر په 12 د تعلیمي ادارې یو افسر نواب علي د وژنې په تور نه کسان نیول شوي دي. د پلټنو لپاره ټاکل شوی د متو مشر پولیس افسر زیب الله خان په سوات کې نن خبري غونډې ته وویل. په دې پیښه کې د صوبایي اسمبلې غړي مفتي عبیدالله او یو بل کس هم شامل دی چې د نیولو کوشش روان دی. د هغه په وینا نواب علي ځکه وژل شو چې هغه د ځینو خلکو په سفارش خلک مقررول. د جمعیت علما اسلام فی ګوند ویلي چې د اکتوبر په 8 له اعلان کړي ازادي مارچ څخه په هیڅ صورت پر شا کېږي نه. نن د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د بهرنیو خبرلانو سره په یوه ځانګړي غونډه کې وویل چې دوی ځکه د وزیر اعظم استعفا غواړي چې په تېرو ټاکنو کې درغلي شوې حکومت ځان نه. په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د تعلیم د برخې مشر امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی دی. د ننګرهار والي د دفتر نن په یو خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دغه سړی فریدین نومېږي او په کوټه ولسوالۍ کې تسلیم شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن وویل که کوردي جنګیالي د امریکې په منځګړیتوب شوي اوربان له ژمنو سره روانه وکړي دی به خپل پوځي عملیات د لا ډېرې کلکې ارادې سره ترسره کړي. د شبې تړون تر مخه کوردي وسلوال باید د شام له شماله په 5 ورځو کې ووځي. نن د دغې مودې 5 او آخري ورځ ده.
اوریدونکو سم رازو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
ټیلی ټایم ورسپانه په خپل اداري کلی کې د کې شک نشته چې د پاکستان امنیتی ادارې په ملک کې د امنیت وضع ښه ساتلو لپاره خپل کوششونه جاری ساتلي دي. خو په کوټه کې په یو اونۍ کې شوو دوه بیلو چاودنو کې د پولیس اهلکارو په ګډون ولسی خلکو ته مرګ جوبله اوړېدونه په ډاګه شوي چې وسلوال اوس هم په یاد صوبه کې شته او چې کله هم وغواړي نو حمله کولی شي. ورسپانه لیکي په بلوچستان کې د امن وضع ښه ساتل نه صرف د ځایي خلکو لپاره بلکې که حکومت چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کامیابول غواړي هغه لپاره هم امن ضروری دی. ورسپانه لیکي که حکومت واقعي د ملک نه د وسلوالو خاتمه کول غواړي نو ورته پکار دی چې د قومي اکشن پلان په ټولو نکاتو دی په صحیح توګه عمل درآمد وکړي او وسلوالو سره سره د هغوی سهولتکارانو پر ضد دی هم سخت ګامونه پورته کړي نو دا شان د اولس ژوند محفوظه کېدی شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې د وزیر اعظم د خزانه سلاکار عبدالحفیظ شیخ لخوا د واشنگتن دورې پر مهال امریکایي سرمایه‌کارانو ته په پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ بلنه ورکول د دې خبرې علامت دی چې په یاد ملک کې دا وخت د سرمایه‌کارۍ لپاره ښه موقع موجود دي. ورسپانه لیکي پاکستان کې سیلګرۍ په ګډون په هره څانګه کې حالات ښه شوي دي خو تر اوسه غیر ملکی سرمایه‌کارانو د پاکستان مخه نه ده کړې. د یو ملک معیشت تر هغه وخته ترقی نشي کولای چې تر څو یې د نورو ملکونو سره تجارت زیات نشي نو پاکستان له خپل کوششونو تر هغه وخته جاری ساتل پکار دي تر څو چې غیر ملکی سرمایه‌کاران د پاکستان مخه ونه کړي. ورسپانه لیکي موجوده حکومت د معیشت بهتري لپاره خپل هڅې جاري ساتلې دي خو دا هڅې به هغه وخت ګټورې ثابتېږي چې ولسته یې ګټور سي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي په ملک کې د امن او امان وضع ښه کېدو وروسته د ملکي او غیر ملکي سرمایه‌کارانو لپاره د سرمایه‌کارۍ موقع برابرې کړې شوې دي خو ملک به په معاشي توګه هغه وخت مضبوطیږي چې کله دا سرمایه‌کاران د پاکستان مخه وکړي. ورسپانه لیکي د عبدالحفیظ شیخ لخوا امریکایي سرمایه‌کارانو ته په پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ بلنه ورکول یو ښه کوشش دی خو حکومت له پکار دي چې کوم ماحول یې جوړ کړی دی نو هغه د خرابېدو ته نه پرېږدي. د مولانا فضل رحمان لخوا د ازادۍ مارچ او درنې خبرې کیږي نو مخنیوي لپاره یې حکومت له د طاقت استعمال نه ډډه کول پکار دي او د حکمت لاره په خپلولو سره اپوزیشن سره د مذاکرات وکړي او هغوی چې سګیلې لري نو هغه د ورله ختم کړي. د سره سره د اپوزیشن هم ذمہواری جوړیږي چې ملک کې اړې ګړې جوړولو نه د ډډه وکړي او حکومت سره د په ګډه ملک د مشکل حالاتو نه راوباسي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو ټایمز رسپانه لیکي چې د پاکستانی په واسطه مشر لخوا کاروباري خلکو ته دا ډاډ ورکول چې پر ضد په احتسابي کاروایی نه کوي. د وزیر اعظم عمران خان هغه دریس کمزوري کوي چې احتساب عمل به بلا امتیاز روان وي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د ننګرهار ولایت هسکې مېنې پیښې په اړه وایي چې د لمونځ پر مهال د لسګونو کسانو وژنه جنګي جرم دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې زموږ د همکار منور شان اورو.
ټایمز ورځپاڼه د خپلو ذرایعو په حواله لیکي د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان له لویو کاروباري کسانو سره ملاقات کړي چې پکې یې له هغوی غوښتي د هیواد د اقتصادي ودې لپاره د پانګونه وکړي چې په بدل کې به یې خلاف د درغلیو تحقیقات نه کیږي. ورځپاڼه لیکي دا اقدام د وزیر اعظم عمران خان هغه دریس کمزوري کوي چې تل یې په سیاست او کاروبارونو کې د درغلیو مخالفت کړي او د دې د ختمولو په وعده یې په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړه. د درغلیو په تورونو د پخوانی ولسمشر آصف زرداری او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په شمول په لسګونو سیاستوالان په جیلونو کې دي. خو ناقدین وایي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره روان د احتساب عمل د هیواد اقتصاد اغیزمن کړي او کاروباري خلک پکې له پانګونې ډډه کوي. د ټایمز ورځپاڼې په وینا له کاروباري خلکو سره د جنرال باجوا ملاقات د پوز له هغه روایتي کردار څخه بدل دی چې اکثره د هیواد په بهرنیو تګلارو او ملي امنیت په چارو کې مهم رول لوبوي. خو پوځي چارواکي وایي چې د هیواد کمزور اقتصاد په ملي امنیت هم اثر غورځوي. ورځپاڼه زیاتوي هند د اربونو ډالرو په لګښت له فرانس څخه جنگي جازونه او له روس څخه د جنگي جازونو پر ضد میزایلونه واخیستل خو د پاکستان د پوز دا ډول لګښتونه بند شوې دي. بلخوا د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان ننګرهار ولایت هسکې مېنې په جمعات ترسره شوي برید په اړه لیکنه کړې چې پکې د جنوبي ایشیا لپاره د تنظیم مرستیال مشر عمر ولایچ وای د مونځ پر مهال د لسګونو کسانو وژنه جنگي جرم دی. نوموړي ویلي چې د افغانستان جګړه په زیاتېدو ده او تاوان یې زیاتره ولسی خلکو ته رسیږي. ولایچ همداراز وایي دا مهال په هیواد کې د ولسی وګړو وژنه زیاته شوې چې اکثر د وسلوالو په بریدونو کې پنخه کیږي خو د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې هم وخت په وخت ولسی خلکو ته مرګ ژوبلا وړي. عمر ولایچ د انساني حقونو نړیوالو قوانینو ته په احترام د ولسی خلکو د وژنو بندولو او په دې ناوړه کار کې د ککړو کسانو خلاف د قانوني کاروایی غوښتنه کړې. نوموړي ویلي نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د ولسی خلکو قصدان په نخښه کولو ته پام وکړي او د دې د مخنیوي لپاره د ګامونه پورته کړي ځکه چې په ولسی وګړو بریدونه کول هیڅ کله د منلو وړ نه دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغان ترانسپورټرانو یا د سامانونو وړونکو لویو ټینکرو مالکان وایي پر دې سربېره ستونزې نه دي هوارې شوي چې پر تورخم د تګ راتګ چارې سلیری ساته شوي دي. دوی وایي یو پلو ټینکر چلوونکو ته د ویزو مسله ده او بلخوا ورڅخه د تلاشۍ پر پوستو پیسې اخیستل کیږي. د دوی په وینا اوس د پخوا په پرتلا د تجارتي لاریو تګ راتګ ډېر کم شوی دی. تمشال رادیو خبریال شبیر جان پر دې موضوع نور تفصیل راکوي.
د افغان ترانسپورت د اتحادی مشرانو مشال لیډو ته د ګل پورز اویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو خګام پورته کړو چې د تورخم پولې د تجارت لپاره سلیرش غنټې خلاص کړه. خولې د دوی ستونزې نور هم سیوا شوې دي. سامان وړونکو د غټو غټو مالک یا ترانسپورټر شیرناغا مشال لیډو ته په دې حق لوای
2009 نکتا سو ریکارډو ګورې تورخم باندې 2013 پورې 1500 گاډي به تقریبا ډیلی امپورټ کېدو 1500 نه زیات به ایکسپورټ کېدو. اوس چې دا ټیم تقریبا 250 زیاده سے زیاده 350 گاډي امپورټ کېږي او ایکسپورټ چې دی هغه 250 200 دغه سی کې 24 غنټې خو ګیټ کو لو دے خو دې خاطر سکینر دے او سکینر کې چې دی یو گاډي باندې تقریبا کم از کم 20 منټ په یو گاډي اخلي نو 24 غنټې تاسو خپل ډیوایډ کړئ.
دغه اتحادی مشر محمد دور احمد زیوای چې بے ځایه او ډیرو چک پوسټونو لوجې هم د افغانستان ډرایورانو اوس د نورو ګاونډي هیوادونو مخه کړې ده ځکه چې په هر چک پوسټ رڼا پیسې اخیستل کیږي. د پیښور رنگ روډ د افغان اډې یو مشر تاج محمد وای چې دغه نه علاوه د افغانستان راتلونکي ډرایورانو د ویزو ستونزې هم سیوا شوې دي. نو باید دا دی ورته اسان کړی شي.
اکثر ډیوران لکه موږ پښتنه تیر کو یار ته خو شل شپې پاس راغلی ته پنځل شپې ورځې پاس راغلی څه چالو راځي ویزا مې خان مده سفارت باندې ډیر رش او موږ ډریوران هم هغه عام خلکو سره دریږي کنه لکه دغه روټ پاس کوم موږ ته ایم بی سی راکړي دی ډریور اکس مې پکې د گاډي فوټو مې پکې نو دی سره دی موږ پاسپورت هم جمع کیږي ویزا دی راته لګیږي نو دی وجه نه تقریبا 30% گاډي سری په افغانستان کې دنه چلیږي دی خو نه راځي.
ترانسپورټر شیرینا غوای چې دره په خستونځ لوځي د دوی کرایان هم یو پدوشی ویدی ولې پدېړه سور ځوړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم نوټس اخستې وو او د دوی د ستونزو د کومولو هدایت یې کړو. بلخو دا تیر خالی پورس د خیبر پختونخوا د خزانه صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه مشال لیډو سره په خصوصي مرکه کې پدې حق لویلو.
بارډر اوپننګ یو سلسله شروع شو هغې کې جلسه پرابلمز وی ا بایر ان اوټ کو خو غینه به ان شاء الله مونږه وټ ټایم یو ورلد کلاس انټرنیشنل بارډر جوړو.
دغه ترانسپورټران وایي چې باید د پاکستان حکومت ډېړخته خصوصي پاملرنه وکړي ځکه چې د دوی په وینا د ترانسپورټرانو نه علاوه د پولې دواړه غاړه تاجران هم د غټ تاوان یا خسارې سره مخ کېدی شي او د دواړو هیوادونو تجارت هم. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو، پاکستان تیره هفته اعلان وکړ چې د کراچي او پورت قاسم ترڅنګ اوس افغان سوداګر د بلوچستان له گوادره هم خپل مالونه وړلې راوړلې شي. دې کار د دوه هیوادونو ترمنځ اقتصادي راکړې ورکړې لپاره هیلې زیاتې کړې دي. زموږ همکار بشیر ګواخت د افغانستان او پاکستان ګډ تجارت خونې یا چیمبر اف کامرس شریک مشر خانجان الکوزی سره په دې اړه مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې آیا د افغان تجارت لپاره د گوادر بندر استعمال به د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاته کړي؟
گوادر افغانستان ته نږدې ترین بحری بندر دی. د هر ځای نه نږدې، د کراچۍ او د چابهار نه ډېر نږدې، یعنی د قندار نه چې موټر حرکت کړي مازدیګر که په گوادر کې ودرېږي، دا مونږ ته نږدې ترین بندر دی او مونږ دا استقبالو. ښه خبره ده، اما د دې امکانات تر اوسه پورې ډېر زیات کم دي. ډېر کم په دې معنا چې تر اوسه پورې کم تاسیسات او کم امکانات چې د بندر دپاره لازم دي هغه تر اوسه نه دي جوړ شوي. او زمنا اگر چې د چین حکومت د یو کمربند او د یو بیټ او د یو روډ د لارې نه دې سره کومک کوي دي چې بچوي، اما عملی ګامونه تر اوسه پورې هغه بین المللي تاسیسات او بین المللي هویت چې د گوادر په ارتباط باندې باید رامنځته شي هغه نه دی رامنځته شوی. که امکانات برابر شي او هلته واقعا بین المللي قیدات او مشکلات چې دي هغه حل شي او کشتۍ راشي هلته لنګر ونیسي او دا د کراچۍ په شان یا د پورت قاسم په شان ته دغه شان کې یو بندر شي، مونږ کولای شو چې د دې لارې نه صادرات واردات وکړو.
نو الکوزه صاحب، تاسو وایئ چې دغه کم چې د پاکستان د خوا چې دا کم بیان راغلی و چې گوادر لاره مو د افغان تجاران استعمالوي شي، دا تاسو یو سیاسي بیان ښکاري ځکه چې تاسو خو وایئ چې دا عملا په دې لاره مځکه تجارت نشي کېدای چې اوس پورې گوادر فعال نه دی؟
اقتصادي نظر که چېرته ظرفیتونه جوړ شي، امنیتي ستونزې حل شي، هلته د بلوچستان خپلې لانجې دي، امنیتي لانجې دي، هلته یو سلسله مشکلات شته دی، امنیت ښه نه دی، دغه پرابلم دی، او بین المللي هویت هم تر اوسه پورې نه دی ورکړل شوی. که دغه مشکلات حل شي مونږ دپاره په ګټه دی، د بندر دپاره خاص ماحول پکار دی، خاص شرایط پکار دي. که دا ونه شي نو دا خو بس یو بندر دی، دې کې هېڅ شک نشته، یو سمندر ته لاره ده، اما عملی کار نه کیږي په دې لحاظ.
په ټوله کې الکوزه صاحب کرا ته وایي د پاکستان او د افغانستان تجارت زیات شوی دی، کم شوی دی؟ ځکه چې د دواړو سیاسي اړیکې ښې نه دي، خو دا اوس وخت کې تورخم لار د څلېرویشت ساعتو دپاره خلاصه شوه، دې څه فرق کړی دی؟
تورخم څلېرویشت ساعته چې خلاص شو زموږ دپاره ګټه ده. واقعا دواړه طرف ته خالي کانټینر چې ولاړ وي هغه تګ را تګ شروع شو، سهولتونه رال. اما پاکستان چې کوم انویس او یا ارزښت د اموالو د انارو او د زمونږ د فروټو جد کړی دی هغه د افغانستان دپاره یو لوی یو اقتصادي بحران رامنځته کړی دی. فرضاً په یو تن 2000 کالداری وي 2000 ته ورسېدی، اوس افغانستان هم غواړي چې بالمثل عمل وکړي. دا بالمثل عمل چې وشي پاکستان تجارت هم خرابېږي. زما هیله دا ده چې دا باید حل شي، او گر چې پاکستان ښه نیت وښود څلېرویشت ساعت یې تورخم خلاص کړو دا مونږ استقبالو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان په وانه کې د ټول پاکستان فوټبال لوبې پای ته رسیدلې دي. په دې لوب کې شاوخوا شپېته لوبډلو برخه اخیستې وه او د پای لوبه یې د شمالي وزیرستان لوبډلې ګټلې ده. ځایي چارواکي وایي د پای لوبې لیدو ته په زرګونو خلک ورغلي وو. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود راکوي.
پسولی وزیرستان وڑکشه ده قبالی یوت جرگه پا بندوباس دیوانی می میاشت راسه لگیاد ده آمن پنوم المنزلی ده آل پاکستان فوتبال تورنمنت تیره ورز مشام آل ورستون تا ورسه ده پا تورنمنت کشه طولو شپیش شلا تیمونو برخا واخستا ورستانه لوبا ده چشم گرین میرانشا او حافظ فوتبال کلب تانک پا منز کشه وشوا چه پا کوم اکشه ده چشم گرین میران شاہ ٹیم پا یو گول حافظ فوٹبال کلب تا مات ورکڑا دے بریال توپ ٹرافی یہ یوڑلا دے بریالی ٹیم کپتان رضا اللہ وزیر پا خپل بریال توپ سمرا خوشحال دائی وار وائز زنے
دا دیر پر امن ٹورنمنٹ وسو پھر مزدور ٹورنمنٹ وسو ٹورنمنٹ آخری فائنل میچ وہ دا میس چشمہ گرین فوٹبال کلب وگا ٹولو فائنل میچ پدا بندی میس شمالی وزیرستان کے سمرا عوام دی سمرا خال تی دا میس دیر خوشولی و دیر فخر مختصری دیر لکخوان مشتر اکڑو وڈا دے خپل دے تین چشمہ گرین کر دے سمرا کلڑیون دی ایک تا زر خرج تقسیم کے شکاوان دے داغا فائنل میں چھے دیر مزدور طریقہ کر اکڑو لو فائنل دے خپل دے میرم شاہ دے چشمہ گرین پر نوم بندے کلے
پر ٹورنمنٹ سے دے یوتا مشبین پر حیثیت موجود دے شان وزیر خبر رہے ہاں وار وائے
چھے تین ٹورنمنٹ سے آس پیلا نارے تا دا پاکتا بلد بلا چھے دے جنوبی وزیرستان داغا خال دے شب گردین سر شبائی با داخت رس زپلی شدی وی نو کدا والا سرا دامر جیت خال کی غلای و گر دا ور دا پښتانه سیمه نه خال کرو غلای و قدرت نو می شي د تماشا په هیڅ شد باندې سابو خپل خال ډیر خوشول و د دې دا چې نو من نه دا ثابت شولا چې وزیرستان او پښتون کوم با د امن نه دا د امن خوشالي مینا خوشالي اتفاق خوشالي یو له خوشالي
د سولي وزیرستان ډیپټی کمشنر احمد الله خاطر د ټورنمنت د ورستای لوبه مشر ملما و آغا د ٹورنامنٹ او دغه لوبه په باریک شه مشال ریډیو تا په دا رنگ وژغه دا
زما په نظر کې دا ډیره امپورټنت اکټیویټی و چې پکې زرګونو ځوانان هلته تماشې ته پاره راغلي وو تر لرې نه پلیران راغلي وو دغه وجه وه موږ خصوصي تور باندې دې ته ورغلو د دوی د حوصله افزایي لپاره لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د موجوده حکومت دا پالیسي ده چې هر تحصیل په لیول باندې غټ غټ ګراوندونه جوړ کړي نو دلته په ساؤتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ کې به هم موږ دا کوشش دی چې په هر تحصیل باندې دوی ته ګراؤنډونه د کرکټ د فوټبال د نور ګیمونو فرقو چې دوی په دې ښو اکټیویټي کې مشغوله وي. دا
حمید الله خټک دا زیاته کړه چې حکومت به همیشه په دغې رنګ مثبت سرګرمیانو ټورنمنټونو او نورو لوبو حوصله افزایي آئنده جاری ساتي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریډیو دا چار شنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. مومن ماربلز سیټي جوس ورته خیبر پختونخوا اکنامیک زون هم ویل شي د خلکو هغه امیدونه تر اوسه نه دي پاتې شوي چې ورته حکومت ورکړي وو. حکومت ویلي وو چې دغه خار یا زون کې به کارخانې لګي، خلکو ته به وړیا بجلی ورکول کیږي او د دوی د کلو سړکونه به ارتول شي، خو خلک وایي چې اوس د دوی تمې کتې شوي دي. نثار مومن د دغه سیمې نه منتخب ایم پی اے دی او هغه وایي چې د ماربل سیټي دننه کومې درغلې شوي دي او د اوس په ماربل سیټي کارونو تیزولو لپاره به په صوبایي سملې کې خپل غږ پورته کوي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسینا اورو.
د
میچنه کوزمو مندو خلق وای چې دا وې د محمد ماربل سټ نه ترقی او روزګور نو ډیره تامه وي خو دوی نه امید شوی ځکه چې لا هم دغه خار ته کوم سرک او یا پکې کارخانه نه دی جوړی شوی د پخوانی فاټا د انزمام ورستو دغه خار په خیبر پختونخوا اکونومک زون ونه مولې شو خو بیا هم سیوا د دې چې پکې د بجلی یو گریډ جوړ شوی نور پکې سن دی شوی یو سپینګری ناصر خان چې د ډب کور وسیدونکو دی وای
نو ماربل سیټی چې کوم د اوسه کې چې کوم کاروبار دی کوم لینډ دین دی هغه خپل روان کړی دی او دغه دې معنی سوته لا اوسه پوری عمل درامت نه شوی سڑکوں جوڑی گی تاور داغے نہ بعد بہ آبادی کی پوشی داغے نہ بعد بہ قزمنگ جن زندگی نصیب وی بے نو کنی نظم کشران بھی وی نی
محمد ماربل سٹی دفانی فوٹا ڈیولپمنٹ اتارٹی او پروجیکٹ چې د سیمې د خلکو نه درې سوه اکړه ځمکه اخیستې وه او په دې پروجیکټ کې ویل شوي چې دلته به خلک د کانو کارخانې لګوي او په دې ښار شپاړس سوه او څلور اویا میلیونه روپۍ خرڅ راغلی و. سمیع الله هم دو د دوخیلو اوسیدونکی دی او هغه وایي چې دوی خوشبینو چې ګنې ماربل سټي یا زون ته به سرکونه ارتېږي او د ډب کور په سیمه کې به په یو لوی باراني خوړ پول وتړل شي خدا سے ہونا شو
باران جو خوڑ لاش بیا خود خیر اوس بیا لاش کر سی لا بی سحر نما خان پور بیا خل ولاڑ اغه لو دی غار کہ پور سک ڈیم زی باغم نه پری گی بلا اغه بلا دا غدا احساس علاقه دا ود چیر مو ته پی در زی بی جی بلا کی سہولت بی اغه نو ش پد زنی کم طرف ته شوس اما زو دا وی بس بی جی بدر کو بی جی بدر کو مار بل سی ټین کما
نسار مو مونچ د سیمنا منتخب د صوبای سیملی غړی دی ورنه مې پختل چې د دې خار د آبادی او خار ته پوتل سرکونه باندې کار کول وسط صوبای حکومت ذمہ واری ده نو تاسو د چا سره خبرې کړي او یا بای کوي
زه د ماربل سیټي په دې سرک باندې هم کوشن راولم او د انوري سمنګ لارې کومې ګاډي وړي یو په دې باندې کوم کارونه دوی کړی زه په دې سملای کې راولم په ماربل سیټي په سرک کې څه شې وی دي او بیا نیب سره لاس ملاو شوې دی وغه بیا خاموش شوې دي زه په خپل ځاغوي ته دا ثابتولای شم یو ځای به زه ته وخم چې دا وکنه کاغذ نو دا غي جوړول به زه ضمانت ورکم چې هغه کې دومره دومره تاړان خاخ کړی
دغه خر او یازون د پیښور ورسک روډ نه څو څلور نیم کیلومتر د ورسک ډیم په غاړه آباد دی او د دغه سیمې خلک دې خار ته ډیر خوشاله نن هم دغه خلک وای کدل د کارخانه ولګي ځوانان به د بهرونو خاورونو د مزدورونو خلاص شي او کورونو ته راستانه شي او په دې خار کې به مزدوري کوي شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکړه
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی
اوریدونکو په پاکستان کې د 33م کامل لوبو د اولمپیک مشال په لومړي ځل خیبر ضلع تر رسیدلې دي د اولمپیک دی بل مشال خپل سفر له کراچۍ پیل کړی و تر هغه وروسته د خیبر پښتونخوا ناران بټ آباد پیښور او اوس خیبر ته رسیدلې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری ویډیو جوړه کړې او د دې دغه ویډیو تاسو د مشال ریډیو په پاڼه هم کتلی شئ خو پر دې اړه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری نور تفصیل راکوي
د درې دیرشمو قومي لوبو د اولمپیک بل مشال په اول ځل خیبر قبایلي ضلع ته را ورسېد دغه مشال د خیبر پښتونخوا د اولمپیکو د ادارانو او د لوبو ډایرکټوریټ چارواکو په باب خیبر کې لوبغاړو ته وسپارل او په ډولونو او اتڼ سره هرکلی وشو په دې موخه د خیبر پښتونخوا د لوبو ډایرکټوریټ یو چارواکي فیصل خان مشال ریډیو ته وویل
دا جی را شروع شوی د قائد اعظم مزار نه و
بیا دا لاړه بلوچستان ته، بلوچستان نه بیا پنجاب ته، پنجاب نه اسلام آباد، بیا دا کشمیر، کشمیر نه دا گلگت بلتستان، او دا په 19 تاریخ منگ په ناران کې وصول کا دا گلگت بلتستان نه بیا داسې منصرا، ابت آباد او بیا اٹک باندې پېښور طرف ته روانه شوه، او دا د خیر سره دلته بابي خیبر کې ده.
د دغه اولمپیک بل مشال ریلی منتظم منظور پردی خپل احساسات صداسي شریک کړل.
دا ډیر غټ اهمیت او زکه چې په تاریخ کې اول ځل مرج ایریا پخوانی قبلی علاقے تا ٹارچ ریلی داخلہ شو پاگا کے انٹرنیشنل کھلاڑیانو ٹارچ وصول کرلو دا قبائلی سی میں، او دا یو دنیا تا خ میسج لاڑیو، خ تصویر لاڑلو چ قبائل پر امن خلق دی، دا کیلون اسرا دے لوب اسرا مین لری، دا خور اسرا مین لری، وطن اسرا مین لری، نو دا دنیا تا یو خ تصویر لاڑو. پا دا نیشنل گیم کے بالکل قبائل دا ٹولو ضلعوں نہ باجوڑ نوال وزیرستان پورے پدا کی ساخلی، وہ دما پورے پورے یقین دے چاغوے د خپل خاورې لا میډل هم ګټي او د ملک نامه روښانه کوي.
د اولمپیک بل مشال د ریلی په موقع د لوبو ځنې نور مشرانو هم خپل خیالات صدا سرګند کړل.
ما نوم الیاس افریده او زه تایکوانډو صوبای چیرمن یم. اولمپیک خو گیم چې کوم ماټو راکنه غواړم امن پیس خوشحاله شو. ډېر مدبا سي موقع راغله چې دلته ودرېدلو تصویرونه مو خپل، او ډېر مدبا سي موقع ملو شو مو ته.
زما نوم رحمت ګل افریدي، او زه د ایکس فاټا اولمپیک ایسوسیشن جنرال سیکرټري او د خیبر پختونخوا د وشو ایسوسیشن د پرزیدنت یم. او دا موږ ټول دنیا ته د پیغام د په ذریعہ ورکو چې موږ خیبر پختونخوا پښتانه امن پسند دي، او خپل صوبه کې د سپورتس د پروموشن لپاره هغه ماشومان نارینه زنانه ټول د هغه لپاره هغه قبل پدې کې شامل دي، پدې کې مختلف گیمز کې په ټیکنیکل افیشلز کې په پلیئرز هغه شامل دي، پکې او ټرایلز ورکو. ماشاءالله د موږ پلیئرز کم اس کم موږ د فاټا چې کم د کسان دي ایکس فاټا د هغه تقریبا 100 پورې موږ د پلیئرز د کې شامل دي ان شاء الله.
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ شرواکی وای چې دغه کومي لوبي به د نومبر په 9 په پیښور کې پیلېږي او تر 14 نیټې پورې به دوام لري. په دې لوبو کې د ټولو صوبو او د ملک نور برخو نه خوښه 10,000 لوبغاړي برخه اخلي، او څه د پاسه 1.5 لوبي به پکې ترسره کیږي. د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ شرواکی وای چې دې لپاره ټول انتظامات برابر کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د خبرونه پای شی بو تر رسیدلیو. یو ځل بیا لړ خبرونه زموږ د همکار بشیر گواخناور.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون قائد نواز شریف نن له زندانه اسپیټال ته وړل شوی و. ډاکټرانو د هغه روغتیایي حالت ښه نه و، خو د لیخو د احتساب قامی ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د نواز شریف ټسټونه شوي دي او صحت یې مخ په ښه کېدو دی. هغه ته د درغلې په تور 2 کاله قید سزا ورول شوې ده. په کوهستان کې د اکتوبر په 12 د تعلیمي ادارې یو افسر نواب علي د وژنې په تور 9 کسان نیول شوي دي. د پلټون لپاره ټاکل شوې کمیټې مشر پولیس افسر زیب الله خان نن په سوات کې خبری غونډې ته وویل. په دې پیښه کې د صوبایي سملې غړي مفتی عبیدالله او یو بل کس هم شامل دي چې د نیولو کوشش روان دي. دغه په وینا نواب علي ځکه وژل شوی و چې هغه د ځینو خلکو په سفارش خلک نه مقررول. د جمعیت علما اسلام فی ګوند ویلي چې د اکتوبر په 18 اعلان کړي ازادي مارچ څخه په هیڅ صورت نه ګرځي. نن د دې ګوند مشر مولانا فضلالرحمن په اسلام آباد کې بهرنیو خبرګان ته ویلي چې دوی ځکه د وزیر اعظم استعفا غواړي چې په تیرو ټاکنو کې درغلي شوې وه، حکومت دا ردوي. په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د تعلیم د برخې مشر امنیتي ګوند ته تسلیم شوی دی. د ننګرهار والي له دفتره نن په یوه خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه سړی فریدین نومیږي او د نعمان باجوړي په نامه یې فعالیت کوي. د چارواکو په وینا دې کسره په کوټ ولسوالۍ کې د تسلیمېدو په مهال یوه تمانچه او 2 لاسي بمونه هم وو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن ویل که کوردی جنګیالي د امریکې په منځګړتوب شوي اوربند له ژمنو سرغړونه وکړي، دی به خپل پوځي عملیات د لا ډېرې کلکې ارادې سره ترسره کړي. د شبې تړون تر مخه کوردی وسوال باید د شام له شماله په 5 ورځو کې ووځي. نن د دغې موضوع 5 او آخري ورځ ده. او نن د قزاقستان په سرخړ نور سلطان کې هغه 14 کسان عدالت ته وړاندې شول چې په شام کې د داعش وسوال ډل لپاره د جنگیدو تورونه وي.
اوریدونکو د مشال رادیو رادیوي پروګرامونه پر دې ځای پای ته رسیږي. ظفر خند اسد خبرونو بیان بشیر ګواخ او زمونږ تکنیکی همکار تاسو ته اجازه کوړو. هم پر دې سپو تاسو ډیو رادیو اوریدل شي. زمونږ لاړه د خدای په امان او وختونو په خیر.